کار واچوي. اما د اوبو په برخه کې رښتیا هم چې ښاغلی ټکر چې رئیس ډیر ماهر سره وو او ما کتل همیشه چې دی ښه پلانونه دولت دغه لپاره د دې بندونو لپاره چې دا باید وکړي او ځینې کارونه شروع کړي.
تاسو مخکې وویل چې ظرفیتونه نه وو په تیرو شلو کلونو کې، په اولو کلونو کې خو به تاسو اشاره وکړئ چې 60% بوریجه به بیرته مسترالیده، په لومړیو کلونو کې به فکر کوم چې 90% رادیدل، ځکه چې ظرفیتونه نه وو، ورو ورو دا ظرفیتونه رامنځته شول. اوس فکر نه کوئ چې دغه ظرفیتونه چې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو هغه هم له لاسه وتلي دي؟ اکثره
کچیری په افغانستان کې داسې رواني امنیت راځي، اوس خو فزیکی امنیت راغلی، رواني امنیت راشي او اقتصادي امنیت راشي. په هغه حالت کې زه دادم چې ډیر افغانان به برتستانه شي، حتی هغه افغانان چې مخته راغلي او مخکې تخصص ترلاسه کړی دي، زه په دې علم چې ټول برت راځي، په دې چې که طالبان د شرایط برابر کړي، د چا په خصوصیاتو کې لاس ونه وي، د پېستلا د ځینو شیانو په خاطر خلک توهین نه شي او زمينه د کار وسوسه ګورو، دوی هم په دې هیله دي چې خلک راشي او همکاري دوی سره وکړي. زه فکر کوم چې خلک به برت راشي، دغه خلاص مونږ لرو ان شاء الله چې پوره کیږي.
سربېره پر دې چې افغانستان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، دا هم ویل کیږي چې ډیر افغانان شته چې ډیری پیسې لري په ګاونډیو هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې میشتي، هلته یې پانګونې کړي دي. نو آیا دا امکان شته چې هغوی ته داسې زمینه مساعده شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په خپل هیواد کې لوی پروژې په خپله اجرا کړي؟ د ننګرهار ملي سوداګرو د اتحادیې رئیس او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړی ښاغلی عظیمي صاحب، تاسو په دې اړه څه وایست؟
ښاغلی چې امارات اسلامي په ګرد افغانستان کې دي حاکمیت ته، تر اوسه هیڅ نړۍ افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تر اوسه د افغانستان اقتصاد چې دی فلک دی، نړیوال بانک زموږ سره قطع روابط لري، په افغانستان کې مالی بشري اقتصادي کومکونه نه کېږي. په څه صورت باندې زموږ افغانستان تجاران چې په بهر میشي دي هغوی راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟ تا هیڅ صورت باندې نه راځي، ځکه چې فلحال د افغانستان هغه اقتصاد چې د نړیوال سره موږ تړاو لرو، زموږ هغه شناخت چې نړیوال مونږ او پیژنې، اقتصادي راک او درک زمونږ وشي، زمونږ نړیوال بانک سره زمونږ هغه اړیکې سمې شي، زمونږ هغه کوم بودیجه چې د افغانستان د شریفو ملت خلکو پیسې دي، د انکشافي پروژې دي، د افغانستان د انکشاف اتحاد دی، د سکتور خصوصي دی، د تجارانو دی، په بانکونو کې کنګل دی. نو په دغه شرایط کې زه فکر نه کوم چې هغه به همیش افغانان راشي افغانستان کې پروژې ایجاد کړي، هدف سرمایه‌ګذاري وکړي.
ښاغلی شرافت، تاسو څومره له ښاغلی عظیمي سره موافق یاست؟
بله، دا مهمه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د افغانستان حکومت به رسمیت پیدا کړي او له رسمیت سره سمدستي به نورې چارې بیا انشاءالله پر مخ لاړ شي. خو دا چې نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني او نړیوال رسمیت نه راکوي، نو د حکومت یا دولت دپاره هم په کار دا نه ده چې هغه نو بس لاس ځنې کښېني. موږ نورې چارې هم لرو، نور اړخونه هم لرو او له نورو لارو سم کار کولای سو. ملت ته یو اطمینان، یو ډاډ ورکوو، د افغانستان سپېڅلي ملت ته یو ډاډ ورکوو. که چیرې نړیوال بانک یا نورې ادارې، نور بهرني ډونران دغه پروژې نه شروع کوي، بیا د افغانستان د اسلامي امارت د دغه دولت د دې حکومت د مسؤلیت ده چې هغه به لارې لټوي، هغه به چارې لټوي.
تاسو ویل چې نړیوال دې مرستې تاسو ته وسپاري، صحیح ده چې په تېر حکومت کې په لومړیو کې دوی ته مرستې نه سپارلې، په خپله به تمویلونکو مصرفولې، لیکن وروسته 50% حکومت ته سپارلې. که چیرته تاسو هم غواړئ چې مرستې تاسو ته وسپاري او تاسو مصرف کوي، نو تاسو باید له نړیوالو سره تعامل وکړئ، یعنی د هغوی هغه اصول چې په نړۍ حاکم دي هغه په ځان عملي کوي، چې نړۍ تاسو وپیژني او مرستې هم تاسو ته په لاس درکړي.
فکر کوم چې هغه ټول اصول عملي کړي دي. بیا زه داسې نه وایم چې د دې پیسې مشترکې او زما په لمن کې دا پیسې راتوکي. زه داسې نه وایم چې دا پیسې د 280 میلیونه روپۍ دي یا نورې پیسې دي. زه داسې وایم چې زما هیوادوال، د دې هیواد وګړي، د دې هیواد شریف با عزت وګړي په فقر نه مخته کوي. دغه 280 میلیونه دلته په دغه هیواد کې 280 پروژې شروع کړي، تر څو پرې زما هیوادوالو لمن و نړیوالو ته نیولې چې غوړي به مغه په لمن کې وراچي، بره به مغه وراچي، غنم به وراچي، زما هیوادوالو ته دې پروژې شروع شروع کړي، دلته د کارونه شروع کړي، دا هیوادوال ته دا فکر ورکړي تاسو کار وکړي. زما هیوادوال نړیوال په دې را مخته کوي چې هغه به د آینده لپاره ناستې، حتی اخر کې به داسې وسي مسجد ته به هم سړی نه دي وایي زما مسجد ته څوک را جوړ نه کړي به زه لمونځ نه کوم، که زما کلینک څوک را جوړ نه کړي زه دوا نه کوم، که زما مکتب څوک را جوړ نه کړي زه مکتب ته نه ځم. دغه پیسې دي په بیا رغونه کې د هغو خلکو چې دغه پیسې دي ورکوي، او پر کورو باندې د فقر پر رقم ورکوي، خیرات ورکوي په دغو پروژو باندې دي، په دغو پیسو باندې هغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي دا دغو پروژو پیسې دي هغه کارونه دي باندې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. البته دوی وایي چې فعلا افغانستان او افغانان عاجل مرستو ته ضرورت لري، پروژه خو یو اوږدمهاله کار دی چې نتیجه به ډېر وروسته معلومیږي. پر حال ور به شو ښاغلی عظیمي ته. ښاغلی عظیمي، تاسو مخکې وویل چې تر څو چې هغسې شرایط نه وي برابر شوي چې نړیوال افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او اعتماد رامنځته شوی نه وي، پانګوال نه حاضریږي چې پانګونه وکړي. همدغه موجود پانګوال چې دننه په هیواد کې دي، پخوا یې شکایت درلود چې ناامني ده، اختطافونه دي، لارې خرابې دي. اوس خو لارې خرابې خو به په خپل حال پاتې وي، لیکن د لارو په اوږدو کې د ناامني شکایت به اوس نه لري. نو دا کسان څومره امکانات لري چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي؟
نو زه داسې وایم، د امارت اسلامي حاکمیت ته او د امارت اسلامي مشرانو ته، البته زه موږ په دې باندې فخر کوو چې نسبي امنیت راغلی، تجاران مثلا په آزاده فضا سره خپل کاروبار پر مخ بوزي. زه دا وایم چې دا 15 میلیونه خلک چې په افغانستان کې ناداره دي، بیچاره دي، فقر سره مخامخ دي، کار نشته، تنخواه نشته، پروژې نشته، آیا دا خلک به څه کوي تر څو چې نړیوال مرسته نه افغانستان سره؟ زه فکر نه کوم چې یوازې د ګمرکونو نه د سکتور خصوصي چې کوم محصول و مالیات ورکړي امارت اسلامي وکړی چې د خلکو لپاره زمینه د کار فراهم کړي، خلکو ته روزګار ورکړي، یا خلکو ته تنخواګانې ورکړي، یا پروژې ایجاد کړي. دا یو ډېر لوی ستونزمن کار دی، ځکه چې دنیا هر مملکت چې دی د نړیوال سره اړیکې لري او اقتصادي راک او درد لري، نړیوال بانکونو سره دی سره ښه روابط لري. په دغه رابطه باندې کولای شي چې زموږ د افغانستان نظام پر مخ لاړ شي. یوازې کوم چې امارات اسلامي دا وایي چې بالکل موږ صادقانه د افغانستان لپاره خدمت کوو، افغانستان کې فساد اداري نشته، او موږ د افغانستان د خلکو لپاره خدمت کوو، د افغانستان د ملت لپاره خدمت، دا بدون شک ده. لیکن ملت خو کار غواړي، پیسې غواړي، ډوډۍ غواړي. اوس فلحال ملت چې دی د مشکلات سره مخامخ دی. دا هیڅکله زموږ دا 40 کاله کېږي د افغانستان نظام چې دی د بهرنۍ مرستو باندې تکیه و، اوس هم داخل سماغ مرستو باندې تکیه ده. زموږ دا کوم شتمنه چې په خارجي بانکونو کې کنګل ده، بلاک دی، دا د همدغه سکتور خصوصي پیسې دي، د همدغه د ملت پیسې دي. دغه پیسې چې هلته کنګل ده، دلته 40 میلیونه خلک ولې د فقر لاندې ژوند کوي؟ خو همدغه خلکو پیسې په دې بانکونو کې اکاونټونه او پیسې وي. اوس چې دا ټول خلک نادار دي، زه غواړم چې دا ووایم په دې باندې تاکید وکړم تر څو چې نړیوال ملکونه یا سازمان ملل موږ په رسمیت ونه پیژني، افغانستان کې دغه بدبختي، دغه ناداري، دا بیچارگی باندې نور هم دوام وکړي.
نادم صاحب، تاسو به د ښاغلي عظیمي خبرې اورېدلې وي. دای وایي چې په دې اوسنیو حالاتو کې افغان پانګوال نشي کولای چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او خلکو ته د کار او روزګار فرصت برابر کړي، تر څو چې نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې، نړیوالو له دوی سره اړیکې نه پیل کړي او مرستې نه وي راغلي، په افغانستان کې دا کارونه نشي کېدای. تاسو څه فکر کوئ؟
دوی دقیق په دې وایي چې دا مشکل د افغانستان خو د اوس نه دی، یعنی مخکې د دې چې طالبان راشي خپل ډاکټر اشرف غنی اعلان وکړي چې 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، یعنی مخکې دا مسله وي. بل زه غواړم چې داسې یو وضاحت ورکړم چې دا 500 میلیارد ډالر چې هلته وایي کنګل شوي دي، دا ټول نغدي پیسې نه دي، دا پشتیبانه دی د افغاني ممتازه کرنسی د افغاني، او هلته ټول نغدي پیسې هم نه، هلته تلاوي دي، هلته مثلا ځینې تاریخي آثار دي، هلته پشتیبانه د پاره ځینې کاغذونه تاریخي دي چې هغه په اصطلاح قیمتي کاغذونه ورته ویلای شو، دا مسله دی. یعنی ټول نغدي پیسې نه دي چې هلته کنګل شوي دي. د افغانستان مسله یو جانی مسله ده، د نن د افغان ولس دا مشکلات نه شي حلولی. اول دا چې مونږ پتلی نه لرو، ویل پتلی که چیرې مادن مونږ استخراج کو، ام انتقال ډیر مشکل دی مونږ ته او واردار نه دی. مثلا تاسو تیږي وګورئ، مثلا د حاجیګک مادن وګورئ، هلته ټول د اوسپنه په تیږ کې دی، دا تیږ انتقال واردار نه دی چې تر څو چې هلته پتلۍ نه او د زبې آهن په اصطلاح فابریکې ونه لرو. دا مسایل په افغانستان کې پانګونه بل دا چې د بانکي سیستم ډول پلش دی. او هغه ورو وویل چې رښتیا هم چې اوس ډېرو تجارو ته زمینه مساید د انتقال د پیسو نه، پیسې لري، پیسې هلته خلاص د بانکو سره بند پاتې دي. اوس چې طالبان راغلي دي، او زه په دې ډاډه یم چې طالبان په دې شیانو باندې ډېر په اصطلاح صادق دي، ژمن دي او بیت المال ته. زه فکر کوم که دوی ښه پروپوزلونه جوړ کړي، یعنی د متخصصینو نه کومک واخلي. زه فکر کوم چې یو علمی کنفرانس دې رامنځته کړي، متخصصین په هر برخه کې بلنه ورکړي چې دوی کولی شي چې ښه پالیسي، ښه ستراتیژي، ښه پروپوزلونه د دنیا د پاره جوړ شي. بته د $8 میلیارد چې اوس ملل متحد غواړي افغانستان ته تخصیص کړي، د دې دپاره ضرورت دی چې ښه پروپوزل ولري.
تاسو وایئ چې طالبان دې هغوی ته ښه وړاندیزونه وکړي، ښه پروپوزلونه دې ورکړي، تر څو چې دنیا د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني، تر هغو پورې دنیاوال آیا حاضر دي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی یا وړاندیزونه ومني؟
زه دا پرون د ملل متحد د شورای امنیت پریکړه په دې کې و چې د طالبانو مشرانو ته درې میاشتې نور وخت ورکړي دوی کولی شي سفر وکړي. ګورئ دغه یو شین چراغ د دوی ښیي. اوس نو طالبان ته پکار دی چې داسې یو فراګیر حکومت، ما مخکې ویلي چې وروره دغه وزارت دفاع د تاسو، امنیت دولتي د تاسو، داخله د تاسو، محکمه د تاسو، قدرت د تاسو، اما سکتوري برخو کې تجارت، مالیه، فواید عامه، ترانسپورت، اوبو و برښنا یا انکشاف دیات، دغه ټول سکتوري دي د وزارت شروع تر ټول دي وسپاري ده. وروره په چوف و کوف دا وطن ولکه ته جوړ کې. مونږ یو په پښتو کې یو متل و، یا یخ د خدای په پار نه ګرځي، د خره په ځل ګرځي. ته په یخنۍ کې ولاړې، هر څه چې کیږي وایي چې خدایه ته نجات راکړه، تا وژنې. اما یو د خر ووخې، د خره ځل چې پر ځان واچې، تا ته نجات درکړي. اوس د علم وخت دی، د تدبیر وخت دی چې په دې باندې باید دوی پوه شي چې باید د افغان متخصصینې. افغانان خو ټول خاینان نه دي، ټول ژمن دي ملي منافعو ته، ټول په دې هیله دي چې وطن د پاره کار کوي. اما دا طالبان ته پکار چې زمینه مساید کې امنیتي، یعنی رواني امنیتي د خلکو د پاره مساید کې. بعد هغه پروژې چې زودرس او عایداتي زودرس پروژې دي، پر هغو د کار وکړو. مثلا آریانا افغان الوتنه، زه چې دا خورم د کرزي په وخت، د ډاکټر غني په وخت اصلا توجه ورته ونه کړی. یو ښه عایداتي کمپنی ده، یو نامدار کمپنی که دوی اقلن یو دو دری الوتکې ورته واخلي، د دغه لمر نه ډېر ژر کولی شي انرژي تولید کړي. د دغه لمر نه د باد نو ګاز خلاصه کړي، نور خلاصه کړي، یعنی امکانات مونږ تاسې ډېر لرو. په دې شي که متخصصین د دوی څنګ ته ولاړ وي چې دوی ته دغه پروژې ور جوړې کړي، او دا امکانات ډېر شته د افغانستان د ودې لپاره.
شرافت صاحب څه وایست دی انجینیر صاحب نادم د څرګندونو په اړه؟ دی وایي چې تاسی باید متخصصانو ته موقع ورکړي، یوازې هغه وزارتونه چې دوی ورته اشاره وکړه یا هغه ادارې هغه تاسی کنټرول کړي، نور پریږدي چې متخصصان یې وچلوي، و په دې کې به ستاسو هم ګټه وي.
زه د انجینر صاحب نادم نظر تاییدوم. متخصصینو ته باید موږ ترجیح ورکړو او د هغوی تخصص قدر وکړو. یعنی موږ باید کوشش وکړو چې کدرونه پر ځان باندې، کدرونه او ټیلنټس دا موږ پر ځان باندې راټول کړو. یعنی که زه خپل یو دوکانداري او شرکت ولرم، او که یو غیر متخصص کاست لږ روپیه ورکوم، یعنی متخصص کاست به زه یو لک روپیه ورکوم چې ما سره کار وکړي، زه د دې نظر تاییدوم. او پاتې صدا خبره چې موږ نړیوال ته ضرورت لرو، په دې کې شک نشته. دنیا اوس یو وړوکی کلی ده، یو ګلوبل ویلیج ده، وړوکی کلی ده. موږ له دنیا څخه په ایسولیشن کې، په جداوالي کې نشو پاتې کېدی. نو دا ما مخکې ورته اشاره وکړه چې زموږ بهرنیو چارو وزارت پر هر فورم باندې، پر هر سټیج باندې، هر هیواد سره سفر کړی ده، هلته غوړه د قناعت او د ډاډ خبرې کړې دي. دلته یوازې نه شي په افغانستان کې نه، هغه مدیریت نه، هلته هر څه د هیوادونو سره جوړ شوی دی، اروپا او امریکا او استرالیا سے جوړ شوی دا نور خلکو نه دی جوړ کړی دا خلکو په خپل خپل وخت خپل انرژي خپل ژوند خپل مالداری زراعت معدن هر څه مدیریت کړی دی هلته شفافیت او هلته محاسبه او هلته حساب دی ولا
شرافت صاحب چې هیوادونه رښتیا هم خلک آباد وي حکومتونه صرف زمينه سازي کوي په دې تاسو د غرب یادونه وکړه دولت فابریکې نه جوړي دولت اکثره کارونه چې خلک یې کوي لیکن دولت ورته زمينه مساعده وي وسته زموږ د ملمنو هم یو اشاره هم دی ته وایي شکایت دی خلکو هم دا ده چې تاسو داسې شرایط باید رامنځته کړئ چې له نړۍ سره مو روابط ښه وي بانکونه مو بند نه وي سرمایه مو کنګل نه وي داسې شرایط رامنځته کړئ چې بیا خلک پخپله وکولی شي خپلې سرمایه را انتقال کړي او دلته پانګونه وکړي او کارونه وکړي همدا کار تاسو نه دی کړی
د همدغه کار دپاره موږ لګیا په داخل کې موږ د خلکو دپاره فرصتونه برابرو یعنې په داخل کې فرصتونه یې د هغو دپاره موږ هر څه مدیریت کړو یعنې زه دغه زموږ هېوادوال چې یا دوبۍ و ایران و نورو هېوادو ته ځي چې نسبتا د افغانستان په نسبت زیاتې پیسې راوړي هلته د پیسې مفتې نه دي پرتې هلته دغه چارې مدیریت دی هلته زما هېوادوال شپاړه ساعته کار کوي خو دلته په افغانستان کې څلور ساعت هم کار نه کوي که دغه زما هېوادوال په خپل پټي کې په خپل کلي کې په خپل وطن کې شپږ ساعت هم د ورځې کار وکړي دغه به دوبۍ و ایران و استرالیان و امریکان د ټولو هېوادونو په بدله به زیاتې پیسې ګټي یوازینی مدیریت چې دلته پرسازي دغه به حکومت ورته کوي بلکل زه موافق یم په دې کې نړۍ ما نه نور څه غواړي هغه د دې سرې لیکي هغه سرې کرښې کومې دي چې
دا تاسو خلکو ته وایي هغوی څه له تاسو غواړي چې حکومت مو په رسمیت نه پېژني کوم کارونه هغوی له تاسو نه غواړي چې تاسو یې نه شئ کولی
غالب مرسدا غواړي چې د مادونو زما یو کاند زما د مادونو ماینز د مادن مې دی هغه زه یو هېواد ته دغه کوم دغه آزاد بډینګ کوم او دی به ماته وایي چې دا به ته بډینګ نه کوې دا به زما ته راکوې زما حق د دا ماته به راکوې که ما په زر غوښتې بل چا په لس زره غوښتې هغه ته به نه ورکوې
لیکن شرافت صاحب په نړۍ کې تر 200 ډېر هېوادونه دي چې په ملګرو ملتو کې غړیتوب لري یوه هم ستاسو حکومت نه دی په رسمیت پېژندلی د یوه به دا غوښتنه یې د نورو څه غوښتنه ده
نو فکر کوم دغه ټول هیوادونه تر یو اثر لاندې دي نو دغه د ټول هیوادونو تر فشار لاندې دي نو هغه فشار کله دغه هیوادونو سره رسی به دغه ټول هیوادونه موږ په رسمیت پیژني
بله ډیره مننه عزیمی صاحب تاسو وایست آیا د طالبانو حکومت هغه شرایط برابر کړی دي چې نړیوالې په رسمیت پیژني او که فکر کوي مشکل په دوی کې دی
د ټول 15 میلیونو خلکو چې دی د دې څرګي دولت ته د امارات اسلامي ته د دې ته وایي چې موږ تاسو پروژه ایجاد کړي او موږ کار زمينه فراهم کړي موږ تنخوا راکړي موږ پیسې راکړي امارات اسلامي سره دغه شیان نشته دی دغه شیان د نړیوال د کومکونو سره د نړیوال د رسمي پیژندل د افغانستان سره د دې پورې تړاو لري تر څو چې امارات اسلامي د دنیا سره تعامل ونه کی یا دنیا د امارات اسلامي سره تعامل ونه کی زه فکر نه کوم چې د ملت غوښتنه د ملت ته ورسیږي
د طالبانو ځینو چارواکو هیله درلوده چې کله دوی وخت ورسیږي نو چین به په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي لیکن چین تر اوسه پریس و نه کړل څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي
چین اته په پاکستان کې هغه پروژه چې غوښته چې ګوادر پرې ولاړ شي هغه ونه کولای شي چې عملي کړي افغانستان تر څو چې همکاري د دنیا نه په هیڅ شکل ویني کولای چې خپل پروژه عملی کړي نو دلته زه څه وایم طالبان ته وایم چې ګورئ هغه شیان چې دنیا او د ځینې غواړي هغه مشهور شان دي هغه غشان دي چې ملت د ځینې غواړي مثلا د ښځو تحصیل د ښځو کار مثلا ګورئ چې یو ډیر ساده مثال رسول الله مبارک اوله مېرمنه بی بی خدیجه تجارت کوله که تاسو معادل ورته وسنه وزیر د تجارتو بل مېرمنې بی بی عائشه رضی الله عنها هغه جنگ و پروخ سپره و یعنی قومندان دی جنگ و پغه وخت کې اوس څه سوي دي پر تاسو باندې چې خزو کارتنه پرګري پریده چې یو دوه خزي وزیر ولري خوندې مو دي دې د حجاب سره دې په عزت خزي دي تاسو دانشمند خزي لري چې دنیا وګوري چې تاسو دا کار خود د اسلام په خلاف نه دی تحصیل د اسلام په خلاف نه دی دا دې ساده یا مثلا خدای وایي چې تحصیل فرض دی پر ښځه او نر او لیمیت نه لري حد نه لري او تاسو دروازې د مکتبونو تړلې دي او ذبیح الله مجاهد وایي چې پرېږدئ چې علما راشي مونږ ته فتوا راکړي او ورورو خدای پر تاسو امر کړی دی او ته د علما فتوا ته ګورې ګوره ډېر ساده شیان دي وروره د نجونو مکتبونه د ظاهرشاه د وخته زما چې په یاد دی علایده وته د امان الله خان د وخته 1902 کاله چې د ملالۍ لیسه جوړه شوه، هغه وخت کې انجونې علیده وې، الوکان علیده و، هیڅ مشکل پکې نشته. او دا په عادي شار باندې ځان بند کړی دی او دنیا ځان ته پام راوړولی دی چې په رسمیت نه پېژني. ډېر ساده شیان دي، دوی دې دا کارونه وکړي. زه اطمینان لرم د افغانانو د کومک وخت دا افغانان که دوی په حکومت کې شامل کړي، هغه متحد افغانان، زه ډېر ډاډه یم چې ډېر ژر به دنیا په رسمیت وپېژني. د افغانستان افغانان چې په دننه دي، په بهر کې دا ښه اړیکې، یو اړیکې دي، یو استخباراتي مسایل دي. یعنی افغانان ډېر اړیکې د دنیا سره لري. دوی کولی شي چې واڅي دنیا چې راسي افغانستان، هم پانګونه وکړي، هم په رسمیت. بل دا چې مثلا صندوق وجیه بین المللي 600 میلیارد ډالر بودجه لري، د دې څخه 400 میلیارد ډالر د روبه انکشافو هیوادو دپاره دی. او که چیرې افغانستان زمینه برابر شي د دغه صندوق وجیه بین المللي، بانک انکشافي آسیایي، بانک جهاني، نور څخه موږ
ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، ښاغلی بختور رحمان شرافت او ښاغلی زلمی عظیمی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.